سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش او سهمت زیم تاسو زده راډیو او ری مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه لسمشتو وروسته د لمړي ځل لپاره د کابل خر په دشت برچی سیمه کې کشمیر انجونو او میرمنو لاریون وکړ. دغه انجونو خو کشمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل خونو غوښتنه وکړه او نړیوالې ټولنې غوښتل چې د طالبان واکمنی وغندي. لاریون کوونکو د طالب کار او ازادۍ شعارونه هم ورکول. دغه لاریون د افغان خزو د تاریخ بدلون خوځښت له خوا پیل شوی و. رقیه سعید چې د دې خوځښت مسؤوله ده وایي له دې ویرې چې دغه لاریون به د طالبانو لخوا سره مخ شي، لاریون کوونکي میرمنې اړ شوې چې له نیم ساعت وروسته یې پای ته ورسوي. د طالبانو لخوا د ښځو نجونو د اعتراضونو له ځپلو وروسته واک ته د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځایونو کې ډیری لاریونونه ترسره کېږي. طالبانو واک ته له راستنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول چې پکې تر شپږم ټولګي پورې پر زده کړو بندیز او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزه پر کار کولو باندې سولګو. همدارنګه په دې ورستي کې د طالبانو د مشل لخوا د امر بالمعروف قانون تصویب ویلان شو چې په ترڅ کې پر خزه زیات بندیزونه ولګول شول. د امریکا د ولسمشری مرستیالي او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس له جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوه د موافقې لقبل انتقاد وکړ او هغه وته ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هاریس بیګل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوه د یو بل پر پالیسي سختی نیوکې وکړې. مېرمن هاریس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره نوې تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابره شوه. د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو. میرمن هاریس همدارنګه پر ټرمپ لدی قبل هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو بشرانی کمپ په دیویټ ته وربللی و چې د هغې په خبره هغه په دې کار سره د امریکا د ډیپلوماسي اهمیت درناوی نه کړ. خو ترامپ د هاریس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې لخوا افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه یاد کړه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې تروریسي بریدونو د 20مه کلیزه د یو لړ مراسم په ترڅ کې نمازل کیږي. په مراسم کې چنن سار په نیویورک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړ ودانې په ځای کې جوړ شوی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو من جمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په 14 کې په نخښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په کې ده. په عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویلي دي چې د 14 د شپې په شاخو ولس وجو کې د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوردل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطراف سلاکران کار ترې اخلي. بیان ځاتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړل چې د دې 14 څرنګوالي معلوم کړو. هي سیوی ډلې هم د هغه مسولیت نه دی منل. د دې 14 تلفات پر سم د استعمالات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوی وسلواله تیر ولس مشر رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کوي. امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالات ته کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد پروانه جګړه کې د اوږده واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. هغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویل چې د حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکران ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نظر وځکه دا اندېښنه وي چې جګړه به لا پراخ شي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیرونه له لویدیځي ودونو غوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. یغه په جرمنی کې یو غونډه کې د لویدیځي وادونو دفاعي چارواکو ته ویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران ورته به محدود نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیویډ ایسن ویل چې د دې بندیز لری کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي_radio.com کې اوریدلای شئ. د سپتمبر ولسم د افغانستان خلکو لپاره څه پایله درلوده؟ بلې، په دې عربه وړاندې په خپرونه کې تاسو هم واورئ چې نور جزئیات شته. ده تر څنګ د دینی مدرسو تر څنګ د عصري علومو زده کړو ته د زده کوونکو د لاسرسي غوښتنې.
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسه جوړ شوې او زه په کور ناست یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو.
له نورو ولایتونو د کندهار شیریا خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل.
د شریا وته زدا اته کال کې راځندر مخم د تخورو وس بارسي یادته
نن د سپتمبر 18 د نیویارک په نړیوال سوداګریزو مرکزونو او د امریکا پر دفاع وزارت القیدی د بریډ رښتما کلی ده. د 2000 کال میلادي پر مهال د بریډونو په امریکا کې د شاوخوا 3000 کسانو د وژلو لامل شول. د مغه کال په اکتوبر میاشت کې امریکا په افغانستان کې د القیدی د پټنځینو د لمنځوړلو په موخه حمله وکړه او د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ نسکوره کړه. یو شمېر افغانان وايي په افغانستان کې د طالبانو د لمړۍ دورې واکمنۍ تر څو خطر وروسته په ژوند کې مثبتې پیښې تجربه رامنځته شوې. خو د چارو ځینو پوهان وايي چې د سپتمبر 18 میلادي افغانستان د فرصتونو د ترلاسه کولو تر څنګ له زیاتو زیانونو سره هم مخ شو. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر 18 له حملې چې په امریکا کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د وزن کېدو لامل شوه تر 20 کاله اوړي. هغه حمله چې د امریکا تاریخ یې بدل کړ. پدې حملو کې د څلورو تختول سویو الوتکو په وسیله د نیویارک په مرکز د نړیوالو سوداګریزو دوه برجونو او په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ودانۍ هدف وګرځول شو او یو بل الوتکه له حملې مخکې په پنسلوانیا کې رانسکوره شو. په دې برید کې ټولې سورلې او د امریکا متحده ایالاتو زرګونه اوسیدونکي په دغه ودانیو کې ووسل شو. په دې برید کې د القاعده شبکې 19 غړي ښکیل و چې 15 تنه د سعودي عربستان اوسیدونکي و. امریکا د دې برید پړه القاعده ترهګر ډله وبلله او هغه مهال د دې ډلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د هغه مهال حکومت په ملاتړ په افغانستان کې اوسېده. امریکا ته د بن لادن د سپارلو لپاره د طالبانو مخالفت د دې لامل شو چې د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پراخه حمله طرح کړي. امریکا د 2021 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف بریدونه پیل کړل او د دغو بریدونو له پایله دوه میاشتې وروسته یې د طالبانو 15 کلنه واکمني پای ته ورسوله. هغه مهال جورج دبليو بوش وویل
and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. زموږ د ځواکونو په هڅو د متحدینو او افغانانو په همکارۍ د طالبانو رژیم پای ته رسیدلې.
هغه مهال د طالبانو د واکمنۍ له سقوط او د امریکایانو او متحدینو له بریا وروسته د افغانستان په تاریخ کې نوې پاڼه پرانستل شوه او دغه هیواد ته د نړیوالو پام ور وګرځید. د انتخاباتو ترسره کول د اساسي قانون تدوین د ټولو په ځنګړي توګه خزو ته د خوانیزو او کاري فرصتونو رامسته کېدل د دغو دوه ولسیزو تر ټولو مهمه لاستراولنې بلل کېده. د دې حمله پاړه افغانانو له ازادي رادیو سره بیلابل نظرونه شریک کړل. د کابل ښار اوسیدونکو نجيبه وایي چې دا حمله د دلامل سوچې امریکا هغه مهال د طالبانو واکمنۍ ختم کړي او هغه انجونی چې د طالبانو په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې لزده کړو پاتې وي زده کړو ته لاسرسي ومومي.
په دې وخت روشن کړم گفتن کې مرجای نیویارک توسط القاعده زده شده و
کله چې می رادیو ولګوله پکې وویل چې د نیویارک برجونه یې وهلي. ډیر جالب و، ډیر اوږد پاتې نه شول او په افغانستان کې ډیر بدلونونه راغلل. موږ هماغه مهال هیڅ تمه نه درلوده څو نجونې ښوونځیو ته ولاړې. خلک هم ژوند ته هیله من شول ځکه هغه نه مخکې نجونې ښوونځیو ته نتلی خو اوس تر شلو کلونو وروسته هر څه د تیر په شان شوي دي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي عصمت الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شل کاله د افغانستان خلکو لپاره یو نوی پیلامه و.
مردم برای اولین بار پای صندوقای رای رفتند. یک شروع جدیدی برای
خلق دل عمریز لپاره رای ورکولو تلاړل. د افغانستان لپاره یو تازه پایلو. خونځي خونیز مرکزونه یاد باسواده خلک د همدی فرصتونو پایلې دي چې په تیر شلو کلونو کې د یو نوی حکومت په جوړېدو افغانستان ترلاسه کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 18 له حملې دوه ورځې مخکې د مقاومت رهبر احمد شاه مسعود چې د طالبانو تر ټولو سرسخت مخالف و په پنجشیر ولایت کې د القاعده شبکې په انتحاري کې ووسل سه. خو پر افغانستان د امریکا پوځي حمله چې د طالبانو او القاعده شبکې د سقوط لامل شوه داسې جګړه پیل کړه چې د 2021 کال د اگست میاشتې تر پایه چې له دغه هیواد وروستی امریکایي سرتیری ووت دوام یې کړی و. له هغه مخکې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووسل سه. افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سپتمبر د 18 حملې امریکا په افغانستان کې په بې پایه لویه جګړه کې ښکیل کړه. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملو وروسته د امریکا پریکړو په افغانستان کې د نظام بدلون ته فرصتونه رامنځته کړي وو، خو په خبره یې افغانانو له هغه شته و فرصتونو مناسبه ګټه و نه اخیستلی سوه.
سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومتی در اون وقت توسط طریق طالبان اداره می شد.
په افغانستان کې د ډیرو بدلونونو لامل شول. ها حکومت چې د طالبانو د تحریک لخوا اداره کېده او پرځول شو. ناټو او متحد ځواکونه راغلل، جمهوری حکومت جوړ شو او اساسي قانون تصویب شو. افغاني ټولنه کې ډیر بدلونونه راغلل، خو افغانانو له دې فرصت سمه ګټه وانه اخیستلی شوه.
د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې دا حمله د افغانستان او امریکا په تاریخ کې و تور ورځ ده، ځکه په خبره یې افغانستان یې په تیرو شل کلونو جګړو کې ښکیل کړ چې له درنو مرګزوبلو او ویجاړیو پرته یې نور هیڅ پایله نه درلوده.
د امریکا د ناټو د شل کلن حضور په موده په افغانستان کې په سلهاو زره کسان ووژل سو، بندیان شل، معیوب شل او افغانستان په کنډواله بدل شو. په افغانستان کې د امریکا د شتون په موده کې بنیادی
او اساسی کار نه ده شوی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې افغانستان د ناټو په ملاتړ ډیرای لوړې ژورې تیرې کړې. یو لوري ته جمهوري حکومت او رامنځته سوي فرصتونه یې و، او بل لوري ته بیا د جمهوري حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو او نښتو له امله د ملکیانو مرکزوب لیوي. له دغو لوړو ژورو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغې هوکړې له مخې افغانستان راتلونکی باید د طالبانو د تیر جمهوري حکومت د پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې تعین سوی وای، خو په دې اړه خبرو اترو نه یوازې دا چې پایله ورنکړه، بلکې جګړه لا زوره ورسوه او بالاخره طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړ. ځینو امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د دوحې تړون عملیاتي میکانیزم او تیروتنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د پرځېدو لامل ګرځېدلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې دا تړون د امریکا د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال لاسلیک سوی او د ده اداره له یوې ترسره سوې معاملې سره مخ و، خو ډونالډ ترمپ تل له خپلې دې پرېکړې د دفاع په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر په بې نظمه توګه ترسره سوی دی. د ډیرایو ښځو په باور او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له دې هوکړې وروسته د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې، او ادعاوې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې بشري حقونه او اقتصادي وضعیت لا کړکېچن سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې ملي چارې په رسمي ډول پیل شوې. د دې پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شو، او همدارس په هرات ولایت کې هم یو لړ مراسم ترسره شول. په ترکمنستان کې په جوړ شوي مراسم کې د طالبان د رئیس الوزرا په مشرۍ ولوړ پوری دولتي پلاوي او ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمېر کارپونه هم وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ټاپي پروژې د عملي چارو د پرانیستې په موخه په هرات ولایت کې هم مراسم جوړ شوي وو چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند دیو پلاوي په مشرۍ لومړی هرات او بیا ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له همدې امله نن چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې په جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل
دا
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسې خوشبینه دي همدغسې پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولی سي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلني عواید شاوخوا 1400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپله خاوره کې د دغې پروژې د نلیکې د غځولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و، خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې ناامني یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي په تېر کال کې د افغانستان په بېلابېل سیمو کې نږدې 20,000 ډېرې دیني مدرسې جوړ کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرسل مولوي کرامت الله خوند د تېر کال له سره وړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6مو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 20,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري چې له دې جملې څخه یې 9,609 باب مدرسې او 1,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 1,050 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له 6مو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علوم او زده کړو ته ډیر اړتیا لري. دیولسم ټولګي زده کوونکی نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډیر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي. د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسېږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي. او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بېسواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نورې ډېرې ستونزې زېږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په وروستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دیموکراتیک او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشری مراسل کمرا هریس او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې ښایي له دې سره مناسب وګڼي چې کومې وي په نظر شمیرونو کې مخکښ دریز خپلوي. نور جزئیات پر راپور کې
د کاملا هریس او ډونالډ ټرمپ له لومړنۍ تلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه تلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هریس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډېر بریالی ونو، په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هریس وه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډېر مهم موضوعات ګڼل کېږي، په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هریس چې په پیل کې قهرجن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هریس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هاریس همدارنګ په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونه چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ټرمپ هاریس یوه مارکسیسته وبلله او هغه یې تورنه کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامیلا هاریس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رایه ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښیي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رایه ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هاریس چې یوازې 9 اونۍ د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هاریس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هاریس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنکړل. 78 کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هاریس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. خای نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی خو ډېر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي ښایي نتیجه په 9 ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هاریس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هاریس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی وه او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هاریس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات دی د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو سیدونکو هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پرته اکثره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی خو کنداري شریخ لا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته اته کال کې راځم در مخم د تخور اوس بارسوي عادته چې ښایسته شریخ دی مانا راځو د دې دغه شریخ ته راځو اوس مې ما جانیان راځي چې د شریخ ته نو په راغلي دغه شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمن وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل چې راسو ترازو خو ما خزم ترازو شپات کې اوس د ګرمۍ په موسم
کې
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی له شیدو، بورې، یخ او ځینو نورو طبیعي موادو جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځی لري وایي شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینه وال لري د زموږ شریخ دکانونه په تیره بیا خلکو ته معلومیږي د زموږ دکانونه بیا بېخي مینه وال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسې لار نه وي او د جمعې ورځ چې راسې لار نه وي په کښې کې بل د ښه سره هم کوښښ کوو چې ښه شی جوړ کړو. خاون پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو بیا پالده ورسره شروع کړه بیا پالده او شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخو جوړول ډیر اسانه سی خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره یې په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسا جوړېږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یخې مالګه کله یو انسان به ګرده ورځ ورسره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي، شیدې ور واچوه بنزین کې به ده پخپله یو ماشین.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو له مخې په